په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي. تر دې او یو لړ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب وباله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوه مرمۍ وژل شوي دي او یوې هندي محکمې ټولو هغو دوه دیرشو کسانو ته چې نږدې دیرش کاله دمخه پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. شغلی علوي ویلي چې پاکستان په هر اړخیز ډول د افغانستان د سولې هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې ختمېدل او د ثبات ټینګښت غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ویلي دا مهال د روانو ستونزو څخه د راوتلو یو استثنایي فرصت رامنځته شوی دی، نو هغه سولې ته د افغانستان د رسېدو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل سوی شغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه او وروستۍ ورځ د هغه هیواد له دیني عالمانو سره هم وګوري. نوموړي تر دې دمخه د پاکستان له صدراعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله شي چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه سي. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. سلمی خلیلزاد داسې مهال دوهې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغې ادارې د کابل په ګډون په نهو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې یو مسؤول محمد نسیم مرادي نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګرار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لس ملي متر پورې اټکل کیږي.
دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمېدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوه مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده.
بیګم افسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یوه مېرمن او دوه کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولت زیوی د پیشې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. زموږ له ازادي راډیو اوري. په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې سپاندې 4000 کسان په کرونا وایروس اخته سوي دي. د دروان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خپره سوې، په دې هیواد کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکراین د عامې روغتیا وزیر ماکسیم ستپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 اویا تنه یې ماشومان او 101 اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. د ستپانوف په خبره له دې شمېرې څخه 203 د شتنه پر وختون کې بستر سوي دي. تر اوسه په اوکراین کې 2,295 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې 4,109 تنه ترې مړه سوي دي. او یوې هندي محکمې ټول هغه دوه ډېر شو کسانو ته چې نږدې دېش کاله د مخه پر یوې جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. هغه برید چې جماعت پکې وران سو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی راوپاروه چې شاوخوا 2000 کسان پکې ووژل سول. د هندو ملت پالی بهر اتیا جناتا ګوند یو شمېر لوړ پوړي مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو. دغه کسانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په 1992 کال کې یې په اتر پردېش ایالت کې د بابري په نوم د شپاړسمې پیړۍ پر جماعت د برید سپارښتنه کړې وي. هندوان په دې باور دي چې دا جماعت د رام په نامه د دوی د یو خدای په زیږنځای کې جوړ سوی او ادعا کوي چې جماعت د یو زیارت پر سر جوړ سوی و. په 1993 کال کې 9 کسان په دې برید کې په لاس لرلو تورن سول، خو له هغه وخته له دې ډلې 12 کسان مړه سوي دي. پاته دو دېرشو تنو نن د یوې ځانګړې محکمې څخه برات واخیست. محکمې حکم وکړ چې دا جماعت د ټولنې ضد عناصرو لخوا وران سوی و او داسې اسناد نشته چې دا کار له مخکې پلان سوی ثابت کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولنه پرپرونه کې باور چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی.
اکثر هم ځانیانو ژباړل کتابونه ژباړل دي. مثلا په
باندېنې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی.
د دې مودې دا چې د سیلابونو تر راوتلو مخکې دا ډول خبرداري څومره د زیانونو مخه نیولې شي د چاپیټل ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړي. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي.
کمون کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سوس په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړې وضعیت څه ډول دی په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
اکثر هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا څلورم پنځم لاس ژباړې کېږي.
د نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې روانې دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکام کار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په څو راتلونکو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راشي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې نن او راتلونکي څو ورځې به د افغانستان یو شمېر ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدان وي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن پکې سیلابونه راووزي. دغه شان د دې ادارې د اټکل له مخې کابل، بدخشان او ننګرهار بیا هغه ولایتونه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې پکې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې برخه مسول محمد نسیم مرادی خلکو ته سپارښتنه کوي وای په هغه ځایونو کې چې د سیلابونو دراوتلو احتمال شته خلک باید خپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي.
پنانګرار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لاس وشت ملی متر پورې اټکل کېږي. موږ مبارزه او د لایګارې څخه غواړو چې په وخت او زمانه کې آگاهي دي کې په دې ولایتونو کې
په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې یادو ولایتونو ته د لومړنیو خوراکي موادو او پیسو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت وایان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
د قزاقستان هیواد هغه مرسته چې د 40,000 کورنۍ لپاره و 13 ورځې ترې د پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او بامیانو په ګډون و ولایتونو اوسیدونکي برخمن شول. د غرات په کابل کې هم له 10,000 کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي هلته د استنادي دیوالونو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نورستان، پروان او کونړ نه راپورونه وایي چې اوسمهال دغلته اسمان نیمه وریز دی، خو تېره ورځ د دې ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې درانه اورښتونه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم په پروان کې د سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې انتقادونه پر ځای پاتې دي. د پروان د والي ویاندې وحیده شاهکار د هوا پیژندنې ادارې د نوي خبرداری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د ماشینونو په وسیله د سیلابونو لارې خلاصې شوې دي. د تیر په شان لوی خطر نه دی متوجه، خو بیا هم موږ له خلکو غوښتنه کړې چې باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. موږ هم دوی ته په خوندي ځایونو کې د استوګنې چمتووالی نیولی دی، خو په دې شرط چې دوی ومني.
د یادولو ده چې تیره میاشت هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول، خو تر ټولو خونړی سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې لامل یې دوه ویتنه ووژل شول او لسلو ډیر ټپیان شول چې لا هم د دې ولایت زیات شمیر سیلاب ځپلي د استوګنې لپاره سرپناه نه لري او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راستون شوی.
و موردل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو رښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. پر دې موضوع مې مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګرد پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکترا اخلي مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د هوا پیژندنې او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه چې پر اساس دغه خبر دا ډول خبرداری ورکول کیږي څومره معمولا دقیقه وي؟
مخبلام نو وړاندوینې نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچه د لس ملي مترو څخه تر شلو ملي مترو پورې وورېدلې، یعنی یو سانتي څخه تر دوه سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی ښودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چېرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب د راتلو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او دریمه سطحه یې هغه آخري وارننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني وارننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړل شوی دی دغه سطح دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. یو شی بلم غواړم چې یو هغه دا دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې دیني وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دوی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د هغوی کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغوی آمادګي ولري د اوبو د انتقال د لیږد لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کړي. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی. خو
مایار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې دا خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي یا د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي؟ خای په یو سیمه کې ډیر بارونه وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو په غو شدت باندې نه وی راوتل.
اصل شرط دا دی چې وړاندوینې د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هرڅه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنا چې په یو ځای کې مثلا اورښت وخی بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا دره دوی مجبور دي د وړاندوینه د یو ولایت یا د یو ولسوالۍ په سطحه باندې جوړه کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي او همدا د اعتماد سطحه راټیټوي. او بل ستونزه یې د وړاندوینو دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولی، ځکه چې اورښت یا سیلاب آنی سیلاب د شپې راکېشي راشي هر شپږ ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي. دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکوي. دوی د مالي معلوماتو په اساس اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د دغه وړاندوینو پر مخ وړل شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لن راته ووایي چې دا ډول خبرداری د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندین په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کومې ستونزې چې زموږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی ورو ورو هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیک دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خاطر د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چې دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینې خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې نن ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکلي. دغه غونډې تنظیمونکي وایي چې د دې شورا لپاره د غړو په ټاکلو سره به ځوانان لا سره منسجم شي او د ستونزو له حوالې سره به مرسته وکړي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوری ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل
بشي د سرلوړۍ ورځ د چې د هیواد په کچه د تصمیم نیولې ټولو تر ټولو عالی ترین مرجع د ځوانانو عالی شورا د جاتناب جمهور رئیس د غلنیت په اساس رمایسته کیږي چې پیړۍ پیړۍ به ځوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتور کې نه بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبرۍ کچه د تصمیم نیونکي یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمېر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالي شورا به وکړای سي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مشتبا له پکتیکا او اسدالله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
دا برنامه ملي او همشموله ده. له نیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي تر څو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامنی، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو تر څو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورا علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لاره ده خی چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان له مخې د ځوانانو علي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به یې د جمهور رئیس، اته نور د نننۍ ناستې د ګډونوالو له لوري او شپږ کسان به هم د حکومت له لوري له هیواد بهر د افغان ځوانانو له ډلې دغه شورا ته انتخابیږي. دا شورا به د هیواد په کچه په ملي او مهمو بیلابیلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي. خو یو شمېر معترض ګډونوال وایي چې د شورا د غړو شمېر د زیات سي او د ټول هیواد په کچه د ځوانانو استازي پکې غړیتوب ولري. زبی ایمان له میدان وردګو او عزت الله له کندهار ولایتونو د غناسته کې ګډون کړی وو.
دولت خو د کوم اته کسان چې دی غوښتي چې زمونږ په کاچا باندې افغانستان څخه چې زمونږ معرفي کړی او وټا کې هغه هم ځنه رئیسان د ادارې مور نه یا په عموم کې د ارګ د خامخ کې ټاکل شوی او بل په عموم کې دا غدي چې دی مثلا شپږ نفر د خارج نه راغوشتي دا د خارج نه کوم ځوانان رسې غدل ته د افغانستان د جغرافیې د قومونو نه د مذهبونو د پاک له باندې د معلومات نه اته نفر د ټول افغانستان په کچه باندې اکتیو پدې کې اهل هنود تقریبا 15% شپږ فیصد اهل هنود لورو مفواتن کې دغه برخه چیرې د کوچیانو برخه چیرې د پموم کې نور ډېر پشایي قومونه نور قومونه د ډېر قومونه دغه برخه نشته.
د ځوانانو د شورا جوړول به اساسي ډول نس کولای د ځوانانو هغه مهمترین ستونزې چې کار دی حل کړي. دولت او نظام په مجموع کې کومه خاصه مشخصه تګلارې او استراتیجی نه لري د بیکاری د محکول لپاره او پدې شورا کې کوم خاص ځلامل وجود نه لري چې د غزوانان به د یو خاص ځلامل پر بنیاد باندې راغشتل سوی وای. دلته اکثره د روابطو په اساس باندې د وضعیت کاشونه ورته ویشل سوی دي.
د غزوانان وای حکومت د ځوانانو لپاره په داسې پلانونو او تګلارو کار وکړي چې عملی وي او ستونزې ورسره حل شي. د حکومت سروې لمخې د افغانستان نږدې او یا سره نفوس ځوانان جوړوي تر دې دمه د ځوانانو لپاره یوازې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو د چارو معینیت و چې اوس یې عالي شورا هم جوړه سوه.
و امریدل چې په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې سره راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو یوې 22 کسیزې شورا لپاره غړي ټاکي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمېر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي، خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی؟ اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پنځه دیرش کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ور زیاتولو اخته دی. دی چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشتی حساب ده. نو دا غدي دا وسوم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دې دنیا کې د پښتو دا ترجمان دي زرګونه خلک یې کاری.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅ څوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وایي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وایي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو ساعت ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د 23 ګڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د 20 پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خپرو شویو مقالو یو مجموعه وه چې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسي، روسي او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په وروستۍ لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی. تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خار زوی وای تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څېړونکي نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر به ستونزو نه ګڼي او وای تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصن پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تلوای اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په ویناي په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به یې د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانې د دې تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې ده
خاغلی مومند اویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د ځینو مسایلو غنی سرچینې نشته. که څه هم خاغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس نه موجودیت له امله نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیاته اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. که لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي.
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر درشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو نړیواله موضوع د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو لغښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې دوام لري. اسمت سروان به نور حال وبروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوځیانو یې په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونو یې د آذربایجان پوځي وسایل ویجاړ کړي دي. دو هیوادونو پر ناګورنو قرباغ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړې کړي دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربندر وروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشران یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواوو په راز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرباغ چې ارمنیان ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی ښار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. دا هم ویلي چې دې بریدونو د ملکیانو په ګډون مرغوب دي اړولي دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړي دي. د ناګورنو قرباغ بیلتون غوښتونکو مشر هم دې ته ورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرباغ د بیلتون غوښتونکو مشر آرایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان تر څنګ یو لاس شي. ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني. خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغې ادارې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې چې په هغو کې ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان او بدخشان ولایتونه شامل دي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې درې ماشومان هم ټپیان شوي دي. په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي. د اوکراین د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 4020 نوي ناروغانو کې 216 اویا تنه ماشومان او یو اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغو 2 کسانو ته چې نږدې 1.5 کاله دمخه پر یو جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل پر روانو سیالیو کې افغان لوبغاړي راشد خان د لومړي ځل لپاره د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د تیر شپې په لوبه کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې درې مهم لوبغاړي له میدان بهر کړل او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته یې بریا خپله کړه. راشد خان په څلورو اورونو کې تر ټولو کمې 12 منډې ورکړې او درې مهمې وکټې واخیستې. په دې لوبه کې چې تیر شپه د ابوظبي په لوبغاړي لیکي تر سره شو، سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 133 منډې هدف وټاکه. خو ډلې لوبډلې بیا هدف پوره نشو کړای او د هو لوبغاړو په سوځیدو یې اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 15 منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. دا په روانو لوبو کې د حیدرآباد لومړۍ لوبه ده او د ډلې کیپیټلز لومړۍ ماتې ده. د دې سیالیو د نن ماښام په لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، راجستان رایلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن طوفان حریروت او موج های آمو لوبډلې سره مخ دي. دا د دغو سیالیو څلورمه لوبه ده. تیره ورځ د سپین غر بازانو لوبډلې د سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو او د افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو خبر ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې ټاکل شوی دغه لوبغالی په مزار شریف ښار کې په نړیوالو معیارونو جوړ شي. د کرکټ دغه لوبغالی په تاسیساتو کې اداري برخې، د تمرینونو او زده کړې لپاره خونی څانګو جوړول شامل دي.
ازادي راډیو اوري مخکې لدی چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دو اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. څېړونکو د ګوتو د جالي نښو د جوړولو د مخنیوي لپاره دا سیستم جوړ کړی چې د لاس د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دوی وایي چې دا سیستم د ګوتو د نښو د جال مخه کاملا نیسي. اسمه څرونته به وښو.
د لومړي ځل لپاره څېړونکي د ګوتې د داسې نښو په اخیستلو بریالي شول چې هیڅکله جعل کیدی نه شي. دا کار د نیویارک د پوهنتون څېړونکو کړی او وایي چې د انسان د لاس د پنځو ګوتو د رګونو درې بودي یا تری ډي عکس اخلي چې جعل کیدای ناممکنه ده. د ګوتو د نښو له جعل کیدو سره مقابله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو اوس څېړونکي وایي چې د دې ستونزې تر ټولو ښه لار دا ده چې د نیویارک پوهنتون څېړونکو کشف کړی ده. دوی د یوه درې بودي سکن په وسیله د انسان د لاس د رګونو درې بودي تصویر اخلي. د دې سیستم له لارې اخیستل کیدونکې نښې دومره دقیقې او څرګندې دي چې د جعل کارانو لپاره د درغلۍ امکان نه پرېږدي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک په نوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ ویشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. څېړونکي وایي چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نیوي دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بیې او په دې اړه چې بازار ته به کله راووځي څه نه دي ویل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې لا کور د نجونو د تېختې پښمیرو عوامل او حل لارو غږیږو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب که په پیل کې دا راته ووایي چې د کمیسون د شمیرو له مخې له کوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزي زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي. سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو ډېر څه لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې توغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغې کې له یو دېر سي لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کیږي یا خواخ نه دی یا په بدل ورکول سوی دی یا په سابق باندې دیو جنایت او دی ظلم په مقابل کې دویر کل سوی دی. نو دغه سی خلق اول په دی کې بعض متأهل خزی دی خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی لخپل میرونو سره دوی خواخ نه دی، په دی اساس باندې یو هدف دی فرار دی کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو درته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په یوازې آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غوړز دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی. بل خل د سی تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکي، نو کورنۍ د دې مهنی کیږي په دغه اساس باندې د خلک فرار کی. او د سی بعضی خلک دی خوین دي چې هغه سن قانونی دی قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غوړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی، نو هغه نه غوړي چې میړه اکی او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دی چې ډیر خويندې او یا هغه خويندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي، یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري نه حق د اقتصاد لري نه حق د یو خبرې لري نه یو حق به د کور کې دسلري چې ګویا دا د کور حضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کوې ستا کور خو نه دی ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشري چې دی کوم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شرق نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغه سی حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوانو، نو آگاهی کورونه ته مهمه اوړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګي ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کارته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سحر سحر به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکل څومره پیږي
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانه او کلتور یې دلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 20% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي.
خپل کوم وخت په سیل تللی یاست؟
هرات ازما، مزار ازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چه ولادی او ازما دغه سی تاریخی شیان ګورم قتل مونتا خدا.
ل تاریخی سیمو او لرغونو شیانو خلیدنه کوم ګټلری
تاسو کولی شئ په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ، تاسو کولی شئ زیارت ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ تفریح ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ د طبیعت نه وګورئ، تاسو کولی شئ آبدات تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ. دا یو ضرورت د انسانان دی.
نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې په اړه غږیږو، بیا یې ارزښت وښنو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لښ پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی، خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو. د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤل کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پېژني، هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو، لرغونو ځایونو، پخوانیو اصیلو شیانو په اکله معلومات ټولوي، ځان ورباندې پوهوي، بیا یې په خپل سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي، د افغان تور د تصدی د ریاست له رئیس احمد فردین زیای څخه مو پوښتلی دي.
کله انسانان ژوند وکړو، د ژوند ګردشګری ضرورت و. البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی، البته د ګردشګری شناخت محیط دی، د ګردشګری مذهبي دی. کله موږ تاسو زیارت ته ځو، تاسو غواړئ یک چی ته لیدنه وکړئ او تاسو غواړئ سفر وکړئ، البته سفر د سکونت ادب بنی وي، او هلته نه غواړئ تاسو اشغال د وظیفه به وکړئ، دا ګردشګری دی. البته دا ګردشګری مخکې ډیره امکانات لیک وو، خلک ډیر په مشکل، بیا هم د ضرورت و که خلک تللی دي، نن خارج افریقا کشف کردی، نن بلقاره کشف شوی دی، همداسې ګاډ راغلو، بیا سرکونه جوړ شو، بل سهولت راغلو، ترانسپورت بحری کشتی خلق زی و رازی دم یو سهولت دیم دغه سه اوس مدرن شوی دی، په تیارو خلق گیرزی و مکتاس کوایش پر دیر لند مده کوایش یو ولایت تا بلا شو، یو بل ملک تا بلا شو. موک 15 سال وقت کلا پر دی برخ تجربه لرو، موک گوستم پر میدان اوایی که خپل ترانسپورت لرو، خپل غرفه لرو او خپل زای لرو. تر دوال از سوا شرکتون دیر موک پر افغانستان لرو دی برخه کار کی.
افغانستان لامغه پایل ده ګرځندویانو لپاره پزله پوره ټاټوبې وو. د افغانانو میلمه پالنه، خکولی تاریخی زایونه، لرغونی چیزونه، غرونه، دښتې، ځنګلونه، هغه څه وو چې بهرني او کورني سیلانیان به په ځان را ماتول. د ګرځندوی او د گشت د ارزښت پکله د ګرځندوی او چلنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي،
هر سیاح چې راځي خپل پیسې افغانانو ته مصرفوي، فامیلی اقتصاد تقویه کیږي، هغه شیان چې ته په کور کې جوړی هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګه او ډېرې پیسې لاسته راوړه. یعنی ګرځندوی کولی شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ و انانه او کلتور یې هلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي. څوک درو ته ځي، څوک اوبو ته ځي، څوک دوایي لپاره ځي، څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي. دا مختلفه ده، یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې داسې چې افغانستان ته راځي. افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې، 5000 کلن تاریخ لري. تمن خلکو ته یو سوال ده چې دا څه رقم هیواد دی چې داسې لویه بودام پکې وه، 5000 کاله تاریخ هم لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی ده، او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي. څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو، شیرینې اوبه د دنیا دلته شته، وینیم نو تاسو ډېر زیات ځانګړتیاوې لرو. دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کېږي چې خلک راځي.
په کابل کې باغ بالا، بابر بن، ملي موزیم، آرشیف، ګالری، بالاحصار، باغوش، قرغې بند، د پغمان تاریخي او شنې سیمې هغه ځایونه دي چې د سیلانیانو پام ځان ته اړوي. همداسې ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه یې خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلي وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، نوم یې اجمیا محمد. د انتیک شیان دي، هسې م کتل م کوم شیان خوښې واخلو. دغه نواسه لرم معلومات الکای دمه، دغه هغه ورته واخلم، هغه جامپرک مې د 500 روپۍ به قیمت کړی. دلته دا هر څه دي، بعضې بعضې ښه شیان دي، انتیک انتیک. سایله مو کو نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه یې جوړ کړي دي، انوارۍ دي مثلا دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زمان نوم چې ده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم، کابل ته چې بعضې شیانه تفریح شي. دغه پاکولونه ولیدل، دغه کالي ولیدل، د بعضې شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیانه. نور زه ته هم زما هرات ته ځم، مزار ته ځم، کابل ته، جلال آباد ته. دغه بېتنین بېتنین کوم ولایت چې ښه ولایت دی، هغوی ته ځم، خلکو سره لیدنه کوم، رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم، او اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغسې زه ته راځم، کتل موږ ته ښه ده.
نوم می تورا در زن قیمت کندوز تا تلی ما دل تا پا کابل که ما جالبات که زیاد وقت می تیر کرده کنر که می تیر کرده پاکستان که وقت تیر کرده هجرت وقتی چه تاریخی در غیر دیر خیلی گورم دیر مزارا که دیر خوان را که دیر مخکینی شاهان و پاچهان و در کار کردگی دیر از گورم چه در سی کردی دیر سی ندی کردی گشت و دیر فایده لری هر سن خبر چه بود کور گناست خب بیخی و دیده هست نه خبری هست نه خبر نه او گشت رو دیره فایده لری غیر دیره جو ورزشی حالاتیم خکیگی نور ده هر سر دنیا ده طول احوال نخبریگی چه طاقت ولری ده گرزیدل دیر خدی
جواند پا شیبوکی
ده افغانی طولنه ده تیر تاریخ او فرهنگ زری نهین داره
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه پر نام بندی اخبار رو باسی و ده بیا نسبتا دوامدار ده چه علامه ترزی پا
ده سندر ستاسی رو سواوری دلد دیرل سو دری چلوکتم کارند
ده اخبارونه ده آزادی راژیو پر ویپانا www.azadiradio.com هم آوریدلی شی
اگر زندویانو لپاره خم اوقی پا نندارتون که گدون دی. دوی پا نمایشگاو که پا یو ملک پوری آروان لاسی سنایه لکه پلاس گندل شوی کالی، خامک، چرمدوزی، اوبدل غالی، پا مره و جول شوی دسکولونه، محلی خواره او داسی نور شیان گوری. پا زن که دیمه سی میدی خلکو دو دستور انزوره بی، او بیای لزان سرخ پل ملک تا ده تجربه پا دول انتقاله بی. ده کابل اوسیدون که سنا او موری چه پا نندارتون که لطیگو سخه جوری شبه غارکی او پلاس اوبدل شبه جامعه ده سیلانیان و لپار ننداری تا ایخی بی او سرقه گی دلیو. او تقوک شی؟
اخ کسان چې دلته په دوو ځایو ګرځي د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري د دغو کسانو راتک یو تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي
دا ذهنیت چې لرو کنه مونږ ته یعنې یو جرأت رابخي مونږ د هغوی یعنې له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو او هغوی باخبر کیږي د مونږ تاریخي شیان دي مثلا د مونږ یعنې له دغه زیورات مونږ څخه هم استفاده کوو او همداسې
چې راځي له دوو ځایونه کتنه کوي دا ګرځنده کسان هغو دوی پیدا شیان اخلي
افغانان خلک دومره واسه ورته نه رسي خارجيان یعنی اقتصاد لوړ ده نو نسبت د افغانانو اقتصاد ته
خپل بل ځای د تورست په استللي
نه دي ما نوی کار شروع کړی ده
تر اوسه چیرې نه تللي
نه تر اوسه کابل نه بیرون نه یم وتلی
هغه کسان چې دلته راځي دغه شیان دلته ګوري بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري څومره ښه رویه او سره کوي چې بار بار رسېده وګوري
دا خو په رویه پورې م تعلق لري تر څو چې ته خپل ځان ته مشتریان جذب کړې خو ځینې کسان لکه رشخان غوندې وکي که نه دا ځینې کسان چې دا قیمت دی اما اصل شی غواړي وقتې چې ته ورته قیمت ورته وایي دا وایي دا خو یعنې دا دومره اهمیت نه لري خو بیا دا خارجي سیاحین چې راځي هغوی په قدر پیږي
له ګرځنده کسانو نه یا له سیاحینو نه څه پوښتنه لري کله چې راځي دغسې د افغانستان قدیمي شیان ګوري هغوی څه وکړي باید کوم چار چلند تاسو سره وکړي
د ما غوښتنه دا ده که نه یعنې هغوی باید د خلکو له زړه نه راسي که نه سمه ده که یعنې ګوري اخلي که نه یعنې ضرور نه سي ما منفي فکرونه ځي سي تا په فکر کوي اوسېږي هغه باید یعنې وای نه وایي داسې یعنې کولی سي سي احترام قایل اوسېږي رابط اجتماعي باید دا سره مراعت کړي او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسي د افغانستان له تاریخي آثارو نه به خبر سي همدغه دین او رابط اجتماعي برقرار کیږي
ډېر ښه دلته به په دغه میز باندې راښکاره کړي چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته نندارۍ ته
دي سمه ده د کې مونږ کولی سو د کې مثلا دا ډېر قیمتي نه دی خو د کې سره لاجورد مکس کار سوی دی ورکه عقیق هم ده او دا تیږي دي دا وسایل دا ټول تیږي او قیمت یې ټیټ دی
جګري مرې دي کنه تورې مو سره کار سوی ده څه ده
مثلا دې قیمت مونږ شپږ سوه نه شروع کوو خو ورسره بیا بېرته کتم را ځو ورسره مثلا ته پنځه سوه روپۍ ورته کته را ځو ای خطه دا ټول د لاس کار ده
دلته څنګ ته د دې خور مور هم میز ایښی او دا بیا د ماشومانو اوبدل سوي کالي خرڅوي اول دا راته وایه دلته نن ډېر هغه کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نورو ولایتو څخه راغلي کنه په خوا کې د کابل کسان هم دي دغه کسان چې راځي دلته له دغو شیانو نه لیدنه کوي آی خلی که یوازی گوریه
نه وقت ای اخستل یوازی گوری
ای تاس پا نظر یو څوک چې په منطقه کې ګرځي کنه باید له کوم شیانو سره ځان بلد کی.
د ما نظر داده چې له هر شي سره باید سره ځان بلد کی.
یعنی دا وخت کې چې سړی سیاری وګرځي
او سیاری وګرځي خپل پندغه کابل کې زما دا دریم کال د زراعتلې ملکوره زه وسو ان شاء الله په خپل بخو کما کما د درې
دسته ګرځي هر چیرته هر څه ګوري په ځوان کې څومره تغییر راوستلای
ځوان کې مې ډېر تغیرات راغلی ده کولای سم چې هر څه شي وکړم د خپل ځان لپاره خپل اولاد لپاره د خپل ملت لپاره
ډېر زیات مننه خدای نور هم کامیاب لره
الله امین تاسو سره
درنو دوستانو په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید وی اتدا فرصت ورکړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو